سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانک زایمه د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاس وایم. پیل په خبرونو کوو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي په کابل کې د ښځو لپاره د یو نوي سوداګریز مرکز پر جوړېدو کار پیل شوی. دغې ادارې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دغه مرکز د یو این ایچ سی آر له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې او د افغان ښځو د سوداګری او صنعت خونی په ملاتړ جوړیږي. وړاندې راغلی چې دغه مرکز به د بیزای شو او ستنو شو په ګډون سوداګرو مېرمنو ته روزنیز پروګرامونه جوړوي او د هغوی مالی ملاتړ به کوي. ویل شوی نه دی چې دغه مرکز د جوړېدو کار څومره لګښت غواړي او څومره موده کې بشپړیږي. دا مرکز داسې مال جوړیږي چې طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون په کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. ځینو سوداګرو مېرمنو پخوا ویلي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې فعالیت په ټپه درېدلی. اروپایی ټولنې په افغانستان کې د میلیونونه بې وزله کسانو د لاسنیوي په موخه د 12 میلیونو یورو مرسته اعلان کړه. ټاکل شوی چې دغه پیسې د آغا خان بنسټ، د ناروې د کډوالو شورا او د افغانستان د کرنې د رغونې او پراختیا ټولنې لارې مصرف شي. اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې ویل دغه مرسته د افغانستان خلکو ته چې په نړۍ کې له لوی بشري ناورین سره مخامخ دي ځانګړې شوې ده. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي سره د خبرو هر ډول احتمال رد کړ. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې دغه وزارت ویان دی. ممتاز زهرا بلوچ ویلي له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره د دوی دریز هماغه دی لکه مخکې چې د بهرنیو چارو وزیر بلاویل بوټو زرداری اعلان کړی دی. زرداری په 13 جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د پاکستان د حکومت مشرتابه له هغو ترهګریزو ډلو سره چې د دوی د هیواد اساسي قانون او نورو قوانینو ته درناوی نه لري خبرې نه کوي. څو ورځې وړاندې د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې وویل د افغان طالبانو حکومت هڅه پیل کړې چې پاکستانی طالبان د پاکستان له حکومت سره خبرو ته کینوي. د طالبانو حکومت تیر کال هم په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د خبرو منځګړیتوب وکړ. ټي ټي پي د تیر کال په نومبر کې د پاکستان له حکومت سره شوی اوربند پای ته ورسو او له هماغه مهال خپلو بریدونو ته زور ورکړ. د افغانستان د فوټبال ولس کلنی لوبډلې د قطر لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه. د آسیا د ملتونو جام د سیالیو په دوام دغه لوبه پرون ماښام په تایلند کې ترسره شوه. د افغانستان د لوبډلې دواړه ګولونه حبیب الله هوتک د لوبې په 13 او 30 دقیقه کې ووهل. افغانستان په دې سیالیو کې تر دې وړاندې خپلې دوې لوبې ایران او جنوبي کوریا ته بایللې وې. د 1400 لوبډلو په ګډون دغه سیالۍ د جون په 15 پیل شوې او د جولای تر 2 دوام کوي. او ملګرو ملتونو د روسیې پوځي ځواکونه او نیابتي وسلوالې ډلې د اوکراین په جګړه کې د ماشومانو د حقونو د ناقض له کبله د شرم په نوم لړ کې شامل کړي. د فرانسې د خبري آژانس د راپور له مخې په هغه کلنی راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو ته وړاندې شو، په اوکراین کې د وژل شوو 136 درشو ماشومانو پله پر روسي ځواکونو او د روسیې په ملاتړ جنګیدونکو نیابتي وسلوالو باندې واچول شوه. دغه راپور له مخې د اوکراین په جګړه کې د وژل شوو 80 ماشومانو پله پر اوکراینی ځواکونو اچول شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي په اوکراین کې پر ښوونځیو او روختونونو دوامدار بریدونو بوګنواله ده. خبرونه مواردل کولای شي د زو خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پانی azadiradio.com ته ورشي. سره راپور مو دا دی چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کندهار او هلمند کې د محلي ټولګیو ښوونکي او زده کوونکي له طالبانو غواړي چې ټولګي بیرته ورته پرانیزي. دغه محلي ټولګیو استادان وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
داسې استادان وایي چې خالي صرف دغه د سمپ استادۍ وته دي کې نظر افغاني ماشو د کور ټول حضورتونه په پر کېدل د ولس پیدا او هم د حکومت هم د استادان او هم د مشمن لپاره پیدا وغټ.
په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو چې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر قرغزستان ته د سفر پر مهال د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د دغه کمیټې د چارو د سمون او ښه کېدو لپاره پیل شوې هڅې ګړندۍ نشي. دوی به په راتلونکي کې د افغانستان د سپورت په اړه یوې پریکړې ته ورسیږي. نن د جون 23 د کونډو نړیواله ورځ ده. په کندهار کې د یوې کونډې مېرمنې سره غږېدلی و.
یو زیم شیس یو رینی دی چلوار آیال در رینی دی درید شیید دی چی ترسلیب که کار کوی ای بیوشتی وزی تردی مومنانوام
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خراغله د افغانستان په جنوبی ولایتونو کندهار او هلمند کې د محلي ټولګي خوونکي او زده کوونکي له طالبانو غواړي چې ټولګي بیرته ورته پرانیزي. طالبانو څه باندې دوه میاشتې وړاندې په دغو ولایتونو کې سلګونه دغه ډول ښوونځي چې زرګونه ماشومانو نجونو او هلکانو پکې زده کړې کولې د لنډ مهال لپاره او تړل. بل لور ته د طالبانو د پوهنې وزارت په دې وروستیو کې یونیسف ته ویلي د محلي ټولګیو ټولې چارې باید له نړیوالو بنسټونو څخه کورنیو مؤسسو ته ولیږدول شي، هغه کار چې یونیسف د اندېښنې وړ بللی دی. په دې اړه تفصیل له اسدالله لودین واورې.
له څه باندې دو میاشتو راهیسې په کندهار او هلمند کې د سلګونه محلي ټولګیو تړل کېدو د دغو ټولګیو ښوونکي او زده کوونکي له نامعلوم برخلیک او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د همدې ټولګیو یو ښوونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله خپل نوم واخلي وایي د ټولګیو له بندېدو وروسته ښوونکي بې معاشه شوي او زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. دغه ښوونکی له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره تړل شوي محلي ټولګي بیرته پرانیزي.
موږ امید لرو چې د طالبانو له حکومت څخه چې دا ټولګي بېرته خلاص کړي، په دې کې د استادانو خپل معاش و پر شو وخت خپل مشرک لی ډیر شد د کور کار په برابر دی. داسې استادان وسی خالی صرف دغه د سیم استادې و د ټولګي استادې اوس په دې کې نظر افغانی یا یعنی نیم زر افغانی ماشو د کور ټول حضورتونه په پر کېدل د ولس پیدا و هم د حکومت هم د استادان و هم د مشمان لپاره پیدا و غټ.
د طالبانو د پوهنې وزارت د تیر اپریل میاشتې په نیمایي کې کندهار او هلمند کې د پوهنې ریاستونو ته لارښوونه وکړه چې په دغو ولایتونو کې د ټولو محلي ټولګیو فعالیتونه د لنډ مهال لپاره وځنډوي. طالبانو هغه مهال وویل چې دغه کار د څېړنې په موخه ترسره کوي، خو دا جزئیات یې ورنه کړل چې څېړنه به یې څنګه او څومره وخت نیسي. د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د محلي ټولګیو یو استاد منیر احمد هم وایي چې د محلي ټولګیو تړل کېدو خواشینی کړی دی.
خاصتا پلری ورلسوالی کې پلری پرتو سیمه کې چې هلته ماشومان په هیڅ ډول زده کړې لاسرسی نه لري، مکاتب نسته، دولتي ښوونځي نسته، خاصتا مدرسې لا نه وي، نو دغه محلي ټولګي یو ښه زمینه ده او یو ښه لار تر څو شاګردانو ته زده کړې زمینه برابر شي.
د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق د معلوماتو له مخې دوی له 1500 محلي او 1200 بهرنیو موسسو سره په ګډه د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې شاوخوا 20,000 محلي ټولګي جوړ کړي دي. د یونیسف د معلوماتو له مخې شاوخوا 15,000 ماشومان چې کابو 300,000 نجونې دي دغو ټولګیو کې زده کړې کوي. د حلیمې په نوم د دغو ټولګیو یو زده کوونکی چې د کندهار ښار اوسیدونکي د وایي د ټولګیو له تړل کېدو وروسته د درس ویلو دروازې پرې بندې شوې دي.
مکتبونه چې ژر خلاص دي، موږ په کور کې څوک نه لرم چې موږ ته درس ووایي.
دا سوموار چې مکتبونه بندېږي، اول کورونا وه بیا جنګونه وه، دا درېموارې دي چې بندېږي. دا موږ غواړو چې خپل مکتبونه ووایو، خپل درسونه ووایو، دا ولې بندېږي؟
معلومه نه ده چې طالبان به په کندهار او هلمند کې څه وخت بیرته محلي ټولګیو ته د فعالیت اجازه ورکړي، خو یونیسف په دې وروستیو کې د طالبانو پر هغه ګام اندېښنه وښوده چې دغه محلي ټولګي له بهرنیو موسسو څخه کورنیو موسسو ته لیږدوي. یونیسف شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په یوه اعلامیه کې وویل طالبانو پریکړه کړې چې د دوی محلي ټولګي دې په یوه میاشت کې کورنیو موسسو ته انتقال شي. د یونیسف ویاندې سمانتا مورت یوه اونۍ وړاندې رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د طالبانو د حکومت له پوهنې وزارت سره په خبرو بوخت دي او دا ډاډ ورکړل شوی چې له یونیسف څخه د دغو ټولګیو د مسؤلیت د بهیر تر لیږده به یا ټولګي پرانیستې وي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند شول او 13 دسمبر میاشت کې د هغوی پوهنتونونه هم بند اعلان شول. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو په ګډون په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو کار کول هم افغانستان کې منع شوي چې د نړیوالو له غبرګونونو سره سره طالبانو په دې اړه خپل دریس کې کوم نرمښت نه دی راوستلی.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار او هلمند کې د مالي ټولګیو بندېدو زده کوونکي او ښوونکي له ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د یونیسف د معلوماتو له مخې دوی په ټول هېواد کې 21,000 دغه ډول ټولګي لري چې اوس یې طالبان مسؤلیت کورنیو محسو ته سپاري. دا چې مالي ټولګي زده کوونکو ته کوم مضامین تدریسوي او تړلو یې څومره پر ښوونکو او زده کوونکو ناوړه اغېز کړی، همکار می اسدالله لودین د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د همدې ټولګیو د استاد نظر پوښتلی دی. دغه استاد د امنیتي ستونزو په خاطر د خپل نوم د اخیستلو څخه ډډه کړې.
د کوونکو چې کم په د ښوونځیو کې زده کړې کوي، دغه د کم عمر څخه د شپږو کلو څخه ونیسي د دغو عمرونه بیا تر نولسو یولسو کلو پورې دغه عمر زده کوونکي زده کړې کوي. په دغو سمپو کې چې کم ټولګیو کې کم کتابونه تدریسیږي یا کم مضمونونه تدریسیږي، دا د افغانستان د حکومت د معارف لاندې دغه کتابونه تدریسیږي. ټول چاپ د هغه د خصوصي موسسه کم چاپ سکی یا خاصه موسسه ورکوي، بلکې نصاب ټول د معارف تر چتر لاندې دغه مضمونونه تدریسیږي. لکه د قرآن مجید زده کړه ده، په دې کې چې ماشوم لپاره ډېر مهم دی د قرآن مجید زده کړه. دوم اسلامي ښوونه ده، د ماشوم لپاره د اسلام قاعدې مثال بنای او لمنځونه او کلمې دغه شان کې ورشي. درېم په دې کې ریاضي ده، ماشوم لپاره ډېر مهم ده، په دې کې حساب زده کوي. او څلورم په دې کې پښتو ده، لودین صاحب چې ماشوم لپاره هم لوست پر مخ کومکتیا ورسره کوي، هم د لیک له لارې څخه. پنځم په دې کې لودین صاحب حسن خط دی چې د ماشوم لپاره د خط ښایستوالی ورکوي. ماشوم په دې باندې لا شته تشویق کیږي خط نورم ښایسته کولای شي.
ښه، تاسو له خبرو داسې ښکاري چې اوس مهال معلمین هم په کور ناست دي او هغه زده کوونکي چې په دغه ټولګیو کې په زده کړو بوخت وو هغوی هم په ظاهره نو اوس بل کوم مصروفیت نه لري. څه کوي دغه ماشومان چې تاسو په کلو باندو کې ګورئ؟ پخوا به درته راتلل ټولګي ته زده کړې به کولې، اوس هغوی څه کوي؟ کومه بوختیا لري؟
په دغه سیمه کې موږ اوسېږو، لدین صاحب زده کوونکي چې اوس له دغه ټولګي څخه بې برخې دي، دا په ډېر ناوړه عملو باندې اوس لګیا سوي دي. ځکه پخوا به داسې د درس په وخت کې دوی به له سهاره تر غرمې درس ته راتله، په دغه وخت کې دوی درسونه لوستل، اوس له سهاره تر غرمې پر دوی په کوڅو کې لګیا دي په غلا او په سپیانو جنګولو باندې او په شیطانت باندې د خلکو په زوریدلو باندې اختوي. پلار په کوڅو کې ګرځي، هغه ټول دغه څلور پنځه ساعته داسې په دې باندې پلاو پلاو باندې تیر شي پر د ماشومانو باندې.
او ولې فکر کوي دغه ښوونځي یا دغه ټولګي مهم دي سره له دې چې د معارف وزارت په چوکاټ کې خو په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې دوامدار نور ښوونځي فعالیت لري؟
موږ په دې وجه دغه مهم بولو، دغه ټولګي په د صحرا او په افغانستان په نورو ولایتو کې په ټولو ولایتو کې د ماشومانو لپاره په دې وجه مهم دي چې ماشوم تعلیم حاصلوي، ماشوم ته ښه زده کړې ورکوي، ډېر پایبند راځي، له بدو عملو له بدو فکرو څخه ماشوم خلاصیږي، سیاروینې کیږي یا ماشوم په غلا او په سګوانی باندې اخته کیږي، لغه څخه دراګرځي. دغه ټولګي په دې وجه په داسې مو کې مهم دي چې ماشوم ته ډیر ښه روزنه ورکول کیږي، په قاعده نظارت والا ګرځي پر استادانو باندې، چې استاد درس ورته وایي نه ورته وایي.
د مالی ټولګي له استاد سره مو د ازادي رادیو ځانګړې مرکه واوریده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي.
د مخام لشپغو د سهار تر شپغو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپغو د مخام تر شپغو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر قرغزستان ته د سفر پر مهال د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. هغه پرون په بشکک کې ویل د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان اوسنی وضعیت د منلو نه دی. بل لورته اروپایي ټولنې د افغانانو د لاسنیوي لپاره پرون له دغه هیواد سره د 12 میلیونو یورو مرسته اعلان کړه. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د جرمني ولسمشر د قرغزستان له مشرانو وغوښتل چې له خپل نفوذ څخه په استفادې د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره کار وکړي. فرانک والتر شتاین مایر د پنجشنبې په ورځ په بشکک کې د قرغزستان له ولسمشر صدر جباروف سره په ګډه خبري ناسته کې وویل د طالبانو تر مشرۍ لاندې اوسنی وضعیت د منلو نه دی. هغه د خپلو خبرو په دوام په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو او دغه هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت یادونه وکړه. د افغانستان بشري وضعیت له وړاندې هم نازک بلل سوی او ملګرو ملتونو ویلي چې څه باندې 28 میلیونه افغانان سږ کال بشري مرستو ته اړتیا لري. د همدې بشري وضعیت د قبو کولو په هدف اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ له افغانستان سره د 12 میلیون یورو مرستې خبر ورکړ. دغه ټولنې په اعلامیه کې ویلي دغه مرسته د افغانستان خلکو ته چې په نړۍ کې له لوی بشري بحران سره مخامخ دي ځانګړې سوې ده. ټاکل سوې دغه پیسې د آغا خان بنسټ، د نروې د کډوالو شورا او د افغانستان د کرنې د رغونې او پراختیا ټولنې له لارې ولګول سي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارج دفیرې رافایل یودیس ویلي دغه هیواد کې میلیونونه کسان وژدي او په خبره اقلیمي بدلون به ډیرو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو ته وضعیت لا ترینګلې کړي. هغې ویلي اروپایي ټولنه به له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو تر څنګ درېږي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د زیاتېدو خبرداری ورکړې وو. دغه ادارې د چهارشنبې په ورځ پر خپل رسمي ټویټر پاڼې لیکلي دا مهال شاوخوا 15.5 میلیونه افغانان په جدي ډول د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. د اوچا په خبره نږدې 3.2 میلیونه ماشومان او 840 زره شیدي ورکوونکي میندې له شدیدې او متوسطې خوارځواکۍ کړیږي. د افغانستان په اړه د جرمني د ولسمشر تر خبرو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه بحث وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتونبایوه له طالبانو وغوښتل چې پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه لرې کړي. د طالبانو د حکومت دا د نږدې 2 کاله پوره کیږي خو تر اوسه یوه هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي که طالبان پر ښځو لګول سوي محدودیتونه لرې نه کړي رسمیت پیژندل یې نږدې ناممکنه کار دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې خبرداري ورکړې که په افغانستان کې دغه کمیټې د چارو د سمون لپاره پیل شوې هڅې ګړندۍ نشي، دوی به په راتلونکې ناسته کې د افغانستان د سپورت په اړه یوې پریکړې ته ورسیږي. د دغه کمیټې چارواکو په یوه ناسته کې په افغانستان کې د اولمپیکي سیالیو له وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او یاد وضعیت د اولمپیک نړیوالې کمیټې د اصول خلاف عمل وباله. جزئیات د محمد خاطر پردیس په رپورټ کې.
د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې ته د خطر زنګ. د اولمپیک نړیوالې کمیټې یا آی او سی په یو تازه اقدام کې د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې ته ګواښ کړی که خپلې کړې ژمنې چې د افغان نجونو لپاره د سپورت په برخه کې لازم او هر اړخیز فرصتونه برابرول دي پوره نه کړي، د اولمپیک راتلونکي نړیوالې ناستې کې به د افغانستان د ورزش په اړه یوې پریکړې ته ورسیږي. د دغې کمیټې د همبستګۍ او اړیکو برخې رئیس جیمز مکلیوډ د چهارشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل آی او سی په تیرو 4 میاشتو کې د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې او د دغه هیواد د بدني روزنې او سپورت ریاست سره د وروستیو حالاتو په اړه په زلونو بحثونه کړي او دا د هغوی لخوا ورته ویل شوي دي چې د افغان نجونو د ورزش لپاره به هر اړخیز او لازم فرصتونه برابروي، خو آی او سی اوس اعلان کوي چې دا هڅې کافي نه دي. نوموړي په افغانستان کې د سپورت اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ ښودلی.
آی او سی په افغانستان کې سپورت ته د ښځو او ځوانو نجونو د لاسرسي لپاره د محدودیتونو له امله خورا اندېښمن دی. د دې کمیټې لپاره له پسې غوښتنو سره سره دغه محدودیتونه نه دي بدل شوي او دغه چاره د اولمپیکي ارزښتونو سره په ټکر کې ده. موږ د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې او د دغه هیواد د بدني روزنې او سپورت له ریاست څخه غوښتنه کوو چې د حاکم نظام له لوړپوړو چارواکو سره خپلې هڅې ګړندۍ کړي او تمه لرو چې په نږدې راتلونکي کې په ټولو کچو کې د پام وړ پرمختګ او د پام وړ پایلې وګورو.
progress and concrete results at all levels in the very near future.
د هغه په وینا آی او سی به د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د آسیا لوبو وروسته په خپل راتلونکي ناست کې د افغانستان وضعیت ته بیا کتنه وکړي. د نوموړي په خبره د اولمپیک نړیوالې کمیټې د پاریس د 2024 کال د اولمپیک په لوبو کې د افغان پلاوی او ټیم د ګډون په تړاو تر اوسه پریکړه نه ده کړې. خو د افغانستان د تکواندو ملي ټیم غړي زکی خدادادی بیا د اولمپیک نړیوالې کمیټې وروستي خبرداری ویرولې ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د افغانستان سپورت ته ځانګړي پاملرنه ونه شي ښایي نږدې راتلونکي کې د اولمپیک نړیواله کمیټه د افغانستان په تړاو خپله پریکړه وکړي.
متاسفانه تمام ورزشکارای افغانستان چې در داخل افغانستان و چې کسایی که در بیرون از افغانستان هست و زیر پرچم افغانستان بازی میکنه،
لباده مرغه هر ورزشکاران چې د افغانستان دننه او بهر ژوند کوي او غواړي نړیوالو لوبو کې ګډون وکړي د داسې یوې ویرون کې پریکړې انتظار باسي او د دې احتمال ډیر زیات دی. تاسو په جریان کې چې د اولمپیک نړیوال کمیټې روسیا د اوکراین جګړې په خاطر له ټولو نړیوالو لوبو منع کړه که په افغانستان کې هم وضعیت سم نشي د دې پریکړې احتمال ډیر دی.
قطعا این محدودیت از طرف کمیته جهانی المپیک هم برای افغانستان وضع میشه.
دغه ورزشکار و افغان جونی په افغانستان کې له ټولو خپلو اصلي حقونو څخه محروم شوی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان سپورت پاړه راتلونکي اکتوبر میاشت کې د آی او سی د بورډ په غونډه کې بحث وشي چې د هند په ممبئی ښار کې د آسیا لوبو وروسته جوړیږي. افغانستان له دې وړاندې د توکیو المپیک سیالیو ته د یوې ښځې په ګډون 15 ورزشکاران استولي و چې دغه سیالي بیا د 2023 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو لخوا د دغه هیواد د واک تر نیولو یوه اونۍ مخکې پای ته ورسېدي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. لومړی به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ. انډیپندنت ورځپاڼې په خپله نوې ګڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزوا اوتنبایوا د خبرو یو برخه راخیستې چې ویلي دي ملګري ملتونه به په افغانستان کې دغه سازمان خزینه کارکونکي د نارینه او پر ځای بدلی نه کړي او نه به د ملګرو ملتونو د کارکونکو د امنیت په برخه کې غفلت ترسره شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې اغلی اوتنبایوا چې د قرغزستان پخوانی ولسمشران پاتې شوي ویلي د ملګرو ملتونو له هڅو سره سره طالبانو د هغه فرمان د لغوه کولو ډډه وکړه چې د دې ادارې په سیمه ییزو دفترو کې د افغان میرمنو د کار مخه نیول شوې. د انډیپندنت مقاله کې چې د فرانس پریس د یو راپور پر بنسټ لیکل شوې، میرمن اوتنبایوا ویلي دوی کلک هوډ لري چې د دې ادارې په دفترو کې هیڅ افغان خزینه کارکونکي له سړي سره نه بدلوي. د میرمن اوتنبایوا په وینا د افغان ښځو او نجونو د محدودیت په اړه د طالبانو حکم په دغه هیواد کې دننه او بهر له غبرګونو سره مخ شوی او د طالبانو د حکومت د داخلي او بهرني مشروعیت په تاوان تمامیږي. د شنونکو په باور د طالبانو دا کړنې به د مرستندویه سرچینو د کمښت لامل شي چې بالاخره به د افغانانو لپاره چې له پخوا له فقر سره مخ دي د لا زیاتو ستونزو سبب وګرځي. د 2023 کال په اګست کې واک ته له راستنېدو وروسته طالبانو د نجونو او میرمنو تعلیم او کار محدود کړ او په پای کې په اپریل کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په سیمه ییزو دفترو کې هم د افغان میرمنو کار بند کړ. میل آنلاین ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د چهارشنبې په ورځ جوړه شوه، د دغې شورا د دایمي غړو هیوادونو استازیو بېلابېل نظرونه څرګند کړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر مرستیال رابرټ ووډ په افغانستان کې بشري وضعیت کړکېچ په طالبانو تړلی او د خلکو د لا زیاتې کډوالۍ سبب یې بللی، خو ښاغلي ووډ ټینګار وکړ چې امریکا له افغانستان سره د سترې تمویلوونکي په توګه نه غواړي د دغه هیواد له خلکو او د هغوی د عاجلو بشري اړتیاو په پوره کولو کې خپلې مرستې وسپموي. هغه زیاته کړه له خنډونو سره سره به امریکا مرستې جاري ساتي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبیز یا امریکا او لویدیز هیوادونه تورن کړي چې افغانستان کې تیر 40 کاله د دغه هیواد پر زیربناو هیڅ نه دي کړي او د مناسبې حل لارې په لټه کې نه دي. د چین سفیر ژینګ ژون په دې غونډه کې ټینګار کړی چې له افغانستان سره د مرستندویو هیوادو او موسسو د مرستو کمول د منلو وړ نه دي او د دې په وینا بشري مرستې باید له نورو مسایلو سره تړلې نه وي. نوموړي له طالبانو هم غوښتي چې په دې برخه کې لازم او پریکنده ګامونه پورته کړي. روسیا او چین د طالبانو د حکومت ملاتړي دي او ډیپلوماتیکي اړیکې ورسره پالي. نن د جون درويشتمه د کندو نړیواله ورځ ده. کندهار کې کندي میرمنې وایي د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخې دي. دوی وایي یتیمان وردغاړي دي او نشي کولای اړتیاوې پوره کړي. په کندهار کې د کندو ښځو د ژوند په اړه تفصیل په دې رپورټ کې.
چینی ګوله څو کاله مخکې کونډه سوې او اوس د یوه معتاد زوی دوم ژوندو او اول مسیانو سرپرستي په غاړه لري.
منګي دغه نلرم اوس مې او چا خیرات کړه کړی دی
دا وای د میړه تنمړنی څو میاشتې ورسته یو زوی د تیر جمهوریت حکومت پر مهال چې په سره سلیپ غیر دولتي ادارې کې دنده درلوده و وجل سو د زوی میرمن او درې ماشومان پاتسول چینه ګولوای اوس د یو زوی سره چاغه هم د نشي توکو معتادي ژوند کوي او داغه د میرمنې او څلور اولادونو مسولیت هم د دې په غاړه دی
یو زوی مشي یو یوري نه دی څلور عیاله درو نه دی درې د شي یی چې تر سلیپ کې کار کوي ای بیا بشته ورته تر دې مومنان وام د تر خوشی نه جوړې مې د زړه نه جوړې زلرم اصاب زما خراب دي دا اصاب فشار سما دي یو منګي دغه نلرم اوس مې او چا خیرات کړه کړی دي ما یو دا نه یو خوبه کو په یو خوبو په مغاړې مې دغه کبلا دغه اړ مې دی پات یو لور مې ری نه تناسه د بل لور مې بل تناسه ده زامن مې یو شي یو ری نه دی څه چاته وځي
فاطمه یو بل کونډه ده چې د بیوزلی په انتها کې ژوند کوي فاطمه نه یوازې دا چې کونډه ده بلکې دوه زامن هم وژل سوي او اوس مهال د دوو مژندو او د هغوی د اولادونو سرپرستي هم ورته غاړې ده دا وایي کله کله په کورونو کې کار کوي او یا هم یتیم ماشوم لمسیانې هګۍ پلوري او خپل د کور اړتیاوې په ډېرې سختۍ پوره کوي
نو دوه زامن مې وه دا یو زوی مې شهید شو تیارو وویشتی چې بزګر وو هغه شهید شو بیا د بل مرور مې دا بل ته کښېنول هغه بیا ټکر وسو هغه هم شهید شو سر دې خلاص شو نو اوس دغه یم ناست یم یوه خپل هم کونډه یم دوی مې دا مزندې دي ناستې دي نو ټکور ټکور یو بس دغه سره ناستې دغه کونډیان نر نه لرو په کور کې زه دغه هګۍ دي تی وینې شکر دی نه دغه نجونې تللي دي دا دې اوس نورې په دې کې ایشي دا پرتې دي دوه دوه پایکټه باسې خرڅوي چې د ګټې وټ سړی نه دو دا دی نو سړی څه وکړي زه یا چې سړی د ګټې وټ څوک ونل دلسې د ګټې دا ونه لرم
د شپږلونو مور شفیقه بیا بل داسې کونډه ده چې میړه یې شپږ کاله مخکې د ورپیش ناروغۍ له کبله مړ سوی دا وایي مخکې د خیاطۍ کار کاوه خو اوس د ناروغۍ له کبله خیاطۍ نسي کولی او یوازې د خلکو مرستو ته په تمه ده
کور کې نارینه نه لرم شپږ میلیونې دي یوازې یم خبر نه وي دا شپږ کاله اوه کاله کېږي وفات سوی پر دې دنیا هېڅ نارینه نه لرم زوی خدای را کړی نه دی دا شپږ لورګانې خدای را کړی دي بس زه و دغه لورګانې بلا بل هېڅ چای نه لرم د ایا دا نه خواري کوای سم په خوا مې یو څخ کوی نو کوي کومک به ور سره یو د یو چا سودا به مې د بازار کوله اوس په زړه مریضي مې ده د شکرې مریضي مې ده د اعصابو مریضي مې ده مرستې ته اړڅونه ضرورت لرم
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز او محدودیتونو د کونډو او بې سرپرستو ښځو ژوند لا د کړاوونو سره مخامخ کړی دغه میرمنې اوس یوازې له مرستندویو بنسټونو د خوراکي توکو موقتي مرستې ترلاسه کوي هغه څه چې د دوی دایمي اړتیاوې نه سي پوره کولی دوی د یو دایمي او بنسټیز کار په لټه کې دي چې خپلې کورنۍ وساتي بلخوا د ټولنیزو چارو کارپوهان د طالبانو له حکومته غواړي چې د ښځو او نارینه وو لپاره سالم اقتصادي پروګرامونه پیل کړي د ټولنیزو چارو کارپوه نعمت الله صاحبزاده نالان وایي د میرمنو لپاره دوکانونه ورکشاپونه او مارکیټونه د بیکاری د ستونزې د حل او د بېوزلو میرمنو او ماشومانو د پالنې تر ټولو ښه لار ده
اسلامیه و دونه پشاج په ټول اسلامیه و دونه کې د نیک مرغ اوس اکثره خلک مشروع کارونه کوي حلال کارونه کوي افغانستان اسلامیه امارت یو مارکیټ جوړ کی یو بازار دی د شوزو لپاره جوړ کی چرته مطلب شې دی یو د شوزو کاروبار کې زیاده به سرپرست شې یو کوډیان شې یو کولای شي چې خپل لاسي صنایع یا خوراکي توکي یا اته چی ورته دی خرڅ کی حلال ډوډۍ یې لاس ته راوړي زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام د لپاره ډیر ښکلې خبره نه ده چې په میلیونه هاو شې یو ماشومان په بازارو کې پکړ ته ولاړ دي
په کندهار کې کندې شې داسې مهال د خپل بد اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي چې نن د جون دربشتمه د کندو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د یلمند ولایت د بغران د ولسوالۍ سخنې ستاسو سره اړیکه نیسم زه د بغران د ولسوالۍ سخنې ستاسو سره دغه خبرې اعلان دي که دا د امارت لوړ مشران دي ګرد دغه تنارې وایي چې وایي د دغه مځکه والا سره دې کومک وسي چې تاریاک بند کړه تاریاک موږ بند کړي دي نو مځکه والا خو چې غله د ځانه ولري کومک ته څو ضرورت لري کومک ته د داسې خلکو سره وسي چې هغه پخوا په نیش و په پوجي ګزاره و په دغه خپل کور چلوی اوس خو هغه بند سو هغه نسته او په د باغران په سلو کورو کې شل کوره لا د ځانه غله نه لري هغه گزاره په خوا پنی اشکوله اوس چې نه مزدوري نه روزانه یې دا خلک چه شي وخوري
سبو میر دیش کیم شمالی وزیرستان کیم بی پی ایس دی متاثرین کډوال شوی دی او میر دا سل زر روپے بیس ہزار روپے چی کیم منلی شوی وے دا ایس ایم ایس نا بند میر حکومت تا نیرا چی کیم پڈی می ول دی دا تا میر اپیل دی چی میر تا دا داری پای شیری کو
پرا ولایت دا گلستان ولسوالی تا خبر کوما دغه موږ د کوم فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ یو ډېر ستړی بېوزله ولسوالۍ ده. د خادو د خوا څه نامعلومه ده، د سړک د خوا څه نامعلومه ده. زموږ د اسلامي امارت د مشرانو څخه دغه غوښتنه ده چې دا زموږ د ګلستان ولسوالۍ ته دې انتونونه په حاله کې پر د سړک یو څه کار وکړي. نو یو جهان مننه ستاسو د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه اورېدونکو څخه چې زموږ غږ تر یو ځایه ورسوئ.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
وخت د سهار شپږ نیمې دی. ورزو لاندو خبرونو ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي په کابل کې د ښځو لپاره د یو نوي سوداګریز مرکز پر جوړېدو کار پیل شوی. دغې ادارې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دغه مرکز د یو این ایچ سی آر له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې او د افغان ښځو د سوداګرۍ او صنعت خونې په ملاتړ جوړیږي. وړاندې راغلي چې دغه مرکز به د بې ځایه شوو او ستنو شوو په ګډون سوداګرو مېرمنو ته روزنیز پروګرامونه جوړوي او د هغوی مالي ملاتړ به کوي. اروپایی ټولنې په افغانستان کې د میلیونونو بېوزله کسانو د لاسنیوي په موخه د 12 میلیونو یورو مرسته اعلان کړه. ټاکل شوی چې دغه پیسې د آغا خان بنسټ، د ناروې د کډوالو شورا او د افغانستان د کرنې د رغونې او پراختیا ټولنې له لارې مصرف شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی سره د خبرو هر ډول احتمال رد کړ. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ویلي، له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره د دوی دریز هماغه دی لکه مخکې چې د بهرنیو چارو وزیر بلاویل بوټو زرداری اعلان کړی دی. زرداری په 13 جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د پاکستان د حکومت مشرتابه له هغو ترهګریزو ډلو سره چې د دوی د هیواد اساسي قانون او نور قوانینو ته درناوی نه لري خبرې نه کوي. د افغانستان د فوټبال ولسکلنی لوبډلې د قطر لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه. د آسیا د ملتونو جام د سیالیو په دوام دغه لوبه پرون ماښام په تایلند کې ترسره شوه. د افغانستان د لوبډلې دواړه ګولونه حبیب الله هوتک د لوبې په 13مه او 14مه دقیقه کې وهل. افغانستان په دې سیالیو کې تر دې وړاندې خپلې دوه لوبې ایران او جنوبي کوریا ته بایللې وې. د شپاړسو لوبډلو په ګډون دغه سیالۍ د جون په 15مه پیل شوې او د جولای تر 2مې دوام کوي. او ملګرو ملتونو د روسیې پوځي ځواکونه او نیابتي وسلوالې ډلې د اوکراین په جګړه کې د ماشومانو د حقونو د ناقض له کبله د شرم په نوم لړ کې شامل کړي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. نن په خبرونه کې د یتیم په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو د پانځي استاد عبدالعظیم صفای. استاد خبرونه ته خرغلی، ستړي مشي.
تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو خوږو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
استاد، په شروع کې ک اوریدونکو ته دا وځي کړو چې کله د یو ماشوم پلار مړ کیږي نو لغه وروسته د ته صغیر تر کوم مرحله ویل کیږي او بیا یتیم څه وخت د ته ویل کیږي؟
یتیم او صغیر دواړه هم وزن او مختلف المعنا کلمې دي. البته صغیر هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د رشد حالت نه وي رسیدلی، رشید شوی نه وي او د ذهن او عقل د ته نوی رسیدلی چې د خپل یو سلسله امور په خپل کنټرول کې او په خپل واک کې واخلي. او یتیم هغه چاته بیا ویل کیږي چې هغه په صغیر توپ کې خپل پلار یې د لاسه ورکړی وي، یعنی د رشد حالت ته نه وي رسیدلی، د ځوانۍ مرحلې ته نه وي رسیدلی، او یا په قانوني لحاظ قانوني سن ته نه وي رسیدلی او د خپل پلار د لاسه ورکړی وي، دغه شخص ته یا دغه ماشوم ته یتیم ویل کیږي.
روزو د یتیم حق ته درته وایي چې د یتیم کوم حقونه په چارچاپیره کسانو باندې دي؟ البته په حکومت باندې به بیا وروسته خبرې وکړو، په پایل کې یوازې په دغه چارچاپیره خلکو باندې کوم حق لري؟
د یتیمانو شمیر زیات وي، لکه په اوسني عصر کې اکثرا اسلامي هیوادونو کې او په ځانګړې توګه افغانستان کې د یتیمانو شمیر زیات دی. په قرآن عظیم الشان کې کوو چې 1400 کاله د مخه او په اوسني عصر کې په معاصر تاریخ کې د نړۍ په سطحه د هیوادونو په اساسي قوانینو کې او په نړیواله سطحه په د ملګرو ملتونو او همدارنګه په نورو نړیوالو ټولنو په اعلامیو کې او په معاهدو کې د یتیمانو حقونو ته پوره توجه شوې ده او دغه حقونه محترم شمیرل شوي دي. په قران عظیم الشان کې 1400 کاله د مخه الله پاک فرمایلی دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، او د یتیم مال ته تاسو مه نږدې کیږئ مگر په ښه وجه سره، په اصلاح سره. په قران عظیم الشان کې د یتیم د مال د حفاظت لپاره درې عمده او قطعي احکام موجود دي چې 1400 کاله مخکې دغه بنیان گذاری شوی دي، بنسټ یې ښودل شوی ده. اول دا چې د یتیمانو مالونه په قران عظیم الشان کې الله پاک وایي چې د یتیمانو مالونه له خپل مالونو سره یو ځای مخوري، یعنی تاسو د یتیم مال چې هغه تاسو ته امانت سپارل شوی ده هغه خپل مال سره مه ورګډوي او هغه تاسو مخوري، هغه باید تاسو ورته وساتئ، د امانت په شکل باندې باید ترینه ساتنه وکړئ. دویم قطعي حکم د الله پاک په قران عظیم الشان کې دا ده چې د هغوی پاک مالونه په ناپاکو مالونو مه تبدیلوئ. تاسو یعنی لکه څنګه چې د هغوی مالونه تاسو ته امانت سپارل شوي دي پاک دي، او دا د هغوی امانت ده، د هغوی میراث ده چې ورته پاتې ده، نو دا تاسو په ناپاکو مالونو باندې مه تبدیلوئ. تاسو د سود په شکل باندې هغه مه کاروئ، په سود باندې مه ورکوئ هغوی باندې هغه مالونه، په سود کې په تجارت باندې مه استعمالوئ د هغوی مالونه، بلکې په حلاله توګه په تجارت کې استعمالوئ او ګټه بیا د یتیم ته جمع کوئ، نو دا بیا د اصلاح په شکل د هغوی مالونو استعمال ده. په دریم قطعي حکم کې الله پاک فرمایي چې د یتیمانو مالونه کله چې هغوی د رشد حالت ورسیږي ورته ورې کړئ، یعنی کله چې یتیم د قانون لمخه هغه خپل قانوني سن بشپړ کړي، 13 کلنۍ سن بشپړ کړي، تاسو ورته دغه مال ورته ورکړئ، مګر په هغه صورت کې چې دا عقلي یا عصبي مشکل ونه لري، یعنی صفحه نه وي او عقلي رشد هم رسیدلی وي، کوم عقلي مشکل ونه لري، جنون حالت کې نه وي، نیمه جنون حالت کې نه وي، د یو شي کولای چې د خپل د مال نه ساتنه وکړي، نو دا هغه درې قطعي احکام دي چې په قران عظیم الشان کې الله پاک د یتیم د مال د ساتنه لپاره بیان کړی دي.
بله استاد، تاسو د یتیم مال ډیر ښه تشریح کړئ چې دا دغه حق ده باید ورکړل شي، خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا لیدل شوی دي چې یتیم د خپل مال لپاره وژل شوی، لپاره یو ماشوم پاتې ده، د لپاره چې مال میراثي نورو ته ورسیږي دا یتیم وژل کیږي. په دې اکله تاسو خپل کیسه راته وکړئ، په خپل ولس کې تاسو دا رقم څه لیدلی؟
متاسفانه دغه چې پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په ټول تاریخ کې، او که زه ووایم چې زه ما دغه لږ عمر په جریان کې په تاریخ کې ما دغه سې پیښې لیدلې دي، نو واقعا دا شته ده متاسفانه په افغانستان کې، او دغه پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په سیمو کې، حتی په افغانستان په مرکزي ولایتونو کې، حتی موږ لیدلې دي چې د یتیم مال په ډېر بېرحمانه او په ظالمانه شکل باندې خوړل شوی ده، یتیم سره ډېر ظلم شوی ده، حتی وژل شوی ده، حتی لکور شړل شوی ده، نږدې اقارب لخوانه ده، تر لخوانه ده، ماما لخوانه ده، مشرور لخوانه ده، نورو هغه خلکو لخوانه چې سرپرستی ده دوی مسؤلیت ده، هغوی لخوانه ده یتیم مالونه خوړل شوی دي په بیرحمانه شکل باندې. البته دا ځان ته عوامل لري او عوامل باید د دې پیښو وسړل شي. لومړی دا چې بی خبری د اسلامي احکامو نه ده، بی خبری د حقونو نه ده، د یتیمانو د ساتنې، د مال د حفاظت او د یتیم د حقونو نه بی خبری ده، اصلا دا یو عمده عامل دی چې زمونږ ځینې هیوادوال چې هغوی د یتیمانو سره دغسې چلند کوي او مالی خوري ورته یا د یتیم په حفاظت کې د هغه په ذهني او فزیکي روزنه کې توجه نه کوي، نو دا بېخبري ده د الهي احکامونه، د قرآن عظیم الشان د احکامونه، د قوانینو د قواعدو نه بېخبري ده، د یتیم د حقوقو نه بېخبري ده. دوهم دا چې په افغانستان کې په ټول د تاریخ کې، چونکه په افغانستان کې جګړې وې لسیزو کلونو نه راپدې خو، نو دا په خپله ډېر یو منفي تاثیر یې درلود په دې باندې چې له یوې خوا د افغانستان اقتصادي حالت ولپي، له بلې خوا نه خلک دې ته اړ کړي چې د یتیم مال ته هم توجه ونه کړي، حتی د یتیم په مال باندې هم هغوی تیری وکړي او یتیم مال وخوري.
دغسې کسان چې دوی د یتیم مال خوري حتی دغه په سر باندې بند نه وي، آیا د دنیا مال بقا لري یا آیا په دغسې یو مال باندې چې ځان ته دوی په زور باندې اخلي د دوی په خبر راسي؟
هڅ کلنه قران عظیم شان دغه مسله تعریف کړی ده، کله چې حلال مال سره حرام مال ورګټ شي نو هغه مال ټول حرام شي او هغه مال لمنځه ځي. تاریخ ثابت کړی ده چې هر هغه څوک چې د یتیم مال خوړلی ده هغه نه یوازې دا چې هغه مال ورته بقا نه ده کړی، بلکې په راز راز مشکلاتو باندې ستونزو باندې هغه شخص اخته شوی ده. د الله پاک عذاب نه به هیڅکله خلاص نشي، د الله پاک له عدالت نه به هیڅکله خلاص نشي، او هم په دې دنیا به ورته الله پاک زجر ورکوي او الله پاک به د یتیم د مال حق به ترېن اخلي، د یتیم باندې چې هغه ظلم یې کړی ده د هغه د ظلم د بدله به ترېن اخلي.
رازودی ته چې کله یو څوک یتیم سره ښه چلند کوي کومې ګټې لري؟ په دې اکله هم ګڼ احادیث شته چې یو څوک د یتیم په سر باندې لاس کش کوي، حتی د یتیم د سر د ویښتانو په اندازه به خدای دې ته خیر او برکت ورکوي. دا موضوع راته روښانه کړئ.
یتیمانو د هغه د فزیکی او ذهنی رشد او د هغه فزیکی روزنه ته توجه کول دا ډیر اجر او ثواب لري، نه یوازې دا چې مال او تسلطي، بلکې د یتیم حق د پنورو باندې پنورو سرپرستانو باندې خپل چې هم فزیکی روزنه ته توجه کی، خخواړه ورته ورکی، د خپل ځان سره یو ځای په سرخانه وروزی، هم ذهنی رشد ته توجه کی، تعلیم او تربیته توجه کی، هغه به تعلیم پرینګ د تعلیم ته مساعده کی، کچیر په خپل سرپرست دغه توانایی نه لري، هغه مال چې د یتیم نه د یتیم د پلار نه لورسنه ورته په میراث پاتې ده، هغه مال نه د په فزیکی او ذهنی رشد کې ترنه استفاده وکي. البته د مسلې ته ورته اجازه شوې ده چې کله یو سرپرست د یتیم دغه توانایی نه لري، نو کولای شي چې د هغه د یتیم د مال نه د اصلاح لپاره، د ساتنې لپاره ترنه استفاده وکي. نو دا پورا حق ده په اولیاءو باندې، په سرپرستانو باندې، د یتیمانو، او دې ټکی ته باید پورا.
بله استاد، کله چې یو ماشوم له پلار نه یتیمیږي، یو ضربه خدا ده چې هغه بې پلار کیږي، له بلې خوا بیا په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې چې ترونه او نور کسانی دا ډول بد چلند سره کیږي چې حق نه ورکول کیږي او سمرویانه سره کیږي، له روحي پلاوه دا څومره ځپل کیږي او راتلونکي ته بیا څومره عقده منوي؟
دقیقاً د ماشوم بخصوص د یتیم ماشوم چې هغه په صغیرتوب کې وي، د هغه حقونو ته توجه نه کول لیوي خواخو د ته فردي ستونزې هم په حال کې او هم په مستقبل کې د ته ایجادولی شي، لکه چې تاسو ورته یادول شي، کولی شي د اقدمن تربیه کې، کولی شي د ذهن خشن تربیه کې، لکه څنګه چې د سره هماغه سره برخورد شوی ده. نو والدینو ته پکار ده، یاد د یتیم سرپرستانو ته، اولیاء ته پکار ده چې لکه څنګه چې خپل ماشومان روزي، خپل ماشومان ته توجه کوي، دغه سی باید د یتیم ماشومان ته هم توجه وکړي. ډیری وخت لیدل شوی دی چې یتیم سره د تل خونه یا د ماما له خونه هغه څه چلند نه کیږي چې خپل اولادونو سره کیږي، هغه مهرباني چې خپل اولادونو باندې لري په یتیم باندې نه لري، یا هغه حقونه چې خپل اولادونو ته ورکوي هغه یتیمانو ته نه ورکوي. اما په ځینو ځایونو کې داسې هم لیدل شوی دی بیا چې یتیمان هغه سي ساتي لکه د خپل ماشوم ساتي حتی ل خپل ماشوم نه زیات اور باندې ترحم لري مهرباني لري اور باندې او توجه لري اور باندې پات شو د یتیم هغه راتلونکي شخصیت واقعا کواز یتیم کې پټول کې د ماشوم سره په ماشوم توپ کې څه ډول چلند کیږي هغه پراتونکي کې هغه شخصیت لري دا خشن برخورد سره کیږي رفتار سره کیږي نو پراتونکي کې دای به خشن شخصیت لري دای به همیشه تند برخورد بلري همیشه به لنور سره په ناخوالو کې په جنگ او جدل کې به همیشه به اقدمندي نو او کچيري برعکس په مهرباني ور سره په محبت ور سره په صمیمیت ور سره برخورد کیږي نو پراتونکي کې به دغه ماشوم د صمیمیت د محبت د انسان دوستۍ شخصیت بلري او لنور سره به د نیکو روابطو د ټینګولو شخصیت بلري
کله چې په کورنۍ کې یتیم ستريږي لتر سره چون په ماشوم توپ کې تر سم وضعیت نه وسره کړی د ځواني مرحله کې تر سپینګری وي دا هلته بیا بیرته خپل تر څومره توان کوي چې د سیاو څوک په کور کې وسره دي چې امیشه بعد وسره کړي آیا دلته بیا د نیکی توقع له د سیاو ځوان نه دی کولای شي
نه یوازې تر د خپل د وراره د سرپرست په توګه بلکې والدینو ته هم دا خبر راځي کیږي هغه څوک چې د خپل ماشومان سره په ماشوم توپ کې خچلند کوي د هغوی حقونو ته په ماشوم توپ کې توجه ذهنی او فزیکی روزنه ته په ماشوم توپ کې توجه نه کوي پراتلونه کې د هیڅ حق نه لري په دغه ماشوم باندې او هیڅ ډول ګلمندی هم نشي کولای ترینه نو لومړی د ماشوم حق تعریف شوی دی لومړی د ماشومان حق ته توجه شوی دی هم په اسلامي شریعت کې په اسلامي اصول کې اړېوالو پرنسپونو کې د هیوادونو په اساسي قوانینو کې لومړی د ماشوم حقونو ته توجه شوی دی په حقوقي نظام کې لومړی ماشوم حق تعریف شوی دی چې ماشوم د انعقاد نطفې نه بل اخره د رشد تر حالت په بل اخره د قانوني سنتر بشپړېدو پورې د والدینو مسؤلیت ده چې د هغه ټول حقونو ته که والدینو دغه حقونو ته توجه نه وکړي نو په راتلونکي کې هم د دې حق نه لري چې د ماشوم نه یا د غزوان نه د ښې تربیې یا د ښه روابطو یا د حقونو د یادې توقع ترینه ولري
اوس راځو په یوه ټولنه کې حاکم نظام ته که چیرې په یوه سیمه کې یتیم داسې پاتې کیږي چې له پلار نیکه نه اصلا کوم میراث نه وي چې دی لغنه استفاده وکړه بیا نو په همغه دور پورې حاکم نظام ته څه کول پکار دي چې د یتیم حق ادا کړي
زما په نظر او په دې برخه کې چې ما تر کومه ځایه څېړنه کړې ده د یتیمانو حقونو ته باید په درې شکلونو باندې رسیدنه وشي لومړی دا چې په فردي شکل باندې د اسلام نظر او د انساني حقوقو له نظره هر انسان مکلف ده چې د یتیم حقونو ته توجه وکړي که هغه په کورنۍ کې وي سرپرست په توګه که هغه په گاوند کې وي د گاوندی په شکل باندې او که هغه د خپلوانو په شکل وي په خپلوي ساحه کې نو په فردي شکل باندې هر فرد هر انسان که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي هغه مسؤلیت لري واجبه لري چې په فردي شکل باندې د یو یتیم حقونو ته توجه وکړي او دغه حقونه محترم وشمیري او تل دا حقونه ورته ادا کړي دویم دا چې په ملي شکل باید په ملي سطح باید د حکومتونو لخوانه دغه حقونو ته توجه وشي حکومت دنده لري چې د یو هیواد په جغرافیه کې په ملي سطح باندې د یتیم حقونو ته باید طرح ولري برنامه ولري د هغه فزیکی او ذهني روزنه ته باید مرکزونه ایجاد کی د تعلیم لپاره مرکزونه ایجاد کی هغه د ساتن لپاره که هیڅ یو یتیم هیڅ وارث نه لري ستاسو په خبره باندې که یو یتیم هیڅ وارث نه لري نو د حکومت دنده ده چې د هغه د ساتن لپاره د هغه د روزنې لپاره باید داسې مراکز ولري دارالایتام ولري چې شته ده خوشبختانه شته ده زمونږ په هیواد افغانستان کې هم دارالایتام شته ده اما په هغه شکل سره چې توجه ورته پکار ده توجه ورته نه کیږي نو دلته حکومت برجو کی په دې باندې سرمایه گذاری او کی دیتہ بودجه باید چدا په نظر کې ولې سطح باندې اقمداره بیا تجاران باید په دې باندې کې توجه کی هغه شی پوندار دی هغه شی کول شي چې د یتیمانو لاسنیوي او کی په خصوصي شکل باندې کول شي چې د یتیمانو د ساتنې لپاره دوی کورونه جوړ کی ورته مرکزونه ورته جوړ کی دوی ساتنه وکړي
bale که په خپل یتیم ته یو څو خبرې ولرو چون په افغانستان غونډه یو ملک کې دای لپاره پاتې کیږي بیا طبعا له ناخوالو سره مخ کیږي دی وخت په تیریدلو سره چې کله دای ځوانیږي د ته څه کول پکار دی آیا هغه کومې ترخی چې په تیری سوي دی دای بیرته په نورو تجربه کړي او کله غونه یو درس واخلي دای کورنۍ ته ټولنې ته یو مثبت ځوان ووسی
پښتانه په افغانستان کې سره لږ د یتیمانو شمیر په دغه 500 کلونو کې زیات وو، اما خوشبختانه چې زمونږ یتیم ماشومان چې روزل شوي دي او خره جامې ته وړاندې شوي دي، دوی ډېره بده نتیجه نه لرله، ښه شخصیت نه برخوردار وو، دوی ښه شخصیت درلوده، یا والدینو لخوا نه ورته توجه شوې ده، یا د حکومت لخوا نه ورته توجه شوې، یا مثلا دوی په خپل شخصیت روزلی ده او خپل ځان ته توجه کړې ده، چې تر ډېره دا دلیل د قناعت وړ ده چې دوی په خپل خپل ځان ته رشد ورکړی او په خپل خپل ځان ته توجه کړې ده. نو خوشبختانه زمونږ ځوانان چې دوی یتیم پاتې وو، اوس د ښو شخصیتونو نه برخوردار دي، ډاکټران دي، انجینران دي، ساینس پوهان دي، معلمین دي، تعلیم یې کړی، تربیه یې حاصله کړې ده، او همدارنګه ډېر ښه سوداګر دي. نو یتیمو ځوانانو ته زما دا وینا ده چې دوی خپل هغه امید او خپل هیله د لاسه ورنکي، بلکې ژوند مبارزه ده، باید له هرې پدیدې سره مبارزه وشي، د ژوند له هر پړاو سره باید مبارزه وشي، او هر پړاو کې باید دوی ښې لاسته راوړنې ولري، خپل ځان ته پخپله رشد ورکړي. په دې توقع باندې نه یي چې افغانستان غوندې او جنګ ځپلي هیواد کې دوی باید د نورو نه توقع ولري چې دوی لاس نیوي وکړي، باید دوی خپله لاس په کار شي، دوی خپل د شخصیت روزنې ته، خپل د راتلونکي لپاره کار وکړي، هم ذهني روزنه ترلاسه کړي، تعلیم وکړي، تربیه وکړي، او هم خپل فزیکی روزنه ته توجه وکړي.
که څه هم تاسو په خپرونه کې د موضوع یاد کړ، خو بیا هم که په آخر کې د وروستي سوال په ځواب کې دا وایي چې د تاسو مشوره به هغو کسانو ته څه وي چې هم د اوس یتیم په کور کې لري، او هغو کسانو ته چې د سرپرستی ورلغاړي د یتیم سره څه ډول چار چلند وکړي تر څو هم په دې دنیا هم په دنیا کې ژوند رنګین وي، دغو کسانو ته به تاسو څه وایي؟
خوشبختانه زمونږ هغه هیوادوال چې سرپرست دي د یتیمانو لپاره، دوی تر ډیره ماشاءالله د علم او د شریعت د احکامو په ګاڼه باندې سنبال دي، دوی په هر څه باندې پوهیږي چې د یتیم څنګه ساتنه وکړي. تر ډیره البته دا تعلیم او دا اخلاق زمونږ په هیوادوالو کې شته ده، اما په ځینو ځایونو کې بیا هم منفي پدیدې لیدل کېږي. زه په ټوله کې له خپلو ګرانو هیوادوالو نه چې په هر ځای کې دي، په فردي شکل باندې که په ملي سطحه د دولت دا هیله او توقع څنګه لرم چې دوی د یتیم په حق کې د الله پاک نه وویریږي او د الله پاک له عذاب نه دی وویریږي، دوی د یتیم په ظلم نه کوي، دوی د عدالت نه کار واخلي، د یتیم مال د امانت په شکل باندې وساتي، لکه چې مخکې مې یادونه وکړه، د یتیم مال نه دی د خپل شخصي کارونو لپاره استفاده نه کوي، د یتیم مال د خپل ناپاک مال سره نه ورګډي، بلکې د هغه مال دی وساتي. او په نړیواله سطح هم زه د ملګرو ملتونو په نړیوال سازمان، یونیسف په نړیوال سازمان، او نور هغه نړیوال ټولنې چې دوی هم مسولیت لري، زه غواړم هم په دوی باندې هم چې دوی هغه هیوادونه چې دوی سره عضویت لري په ټولنه کې، عضویت لري ورسره، دوی مسولیت ده چې په دغو هیوادونو کې د یتیمانو او بې سرپرست ماشومانو د روزنې لپاره باید دوی توجه وکړي. په نړیواله سطح باندې په هیوادونو کې دوی پروګرامونه ولري، دوی د ساتنې مرکزونه باید ولري، د همغه هیواد د قوانینو تر چتر لاندې، د احکامو تر چتر لاندې، د فرهنګ تر چتر لاندې دوی باید ورته رسیدنه وکړي، او دا د دوی مسؤلیت ده.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
تاسو نن ډیره مننه.
قدرمن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د یتیم د حق پاکله خبري وشوي. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و د یو خصوصي پانتون د حقوق د پانزي استاد عبدالعظیم صافی، تربیه پرزه کې چی است الله ممال او ملګری.
سم دزړه په سرویش تلیم ازار مخلص ما گرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي تلیم ارمان د ارمان د فانی دا و چاہتا پاتا کھل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا و چاہتا پاتا کھل جوانی دا و چاہتا پاتا کھل جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کرد ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا و چاہتا پاتا کھل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا و چاہتا پاتا کھل جوانی دا و چاہتا پاتا کھل جوانی دا مورا ولنا وی پیدا زا چھ پیدا وی دچان وی اشنا زا چھ کول میستا و سرگو تکاتا ہو خود بگر زم لیو نی پا دنیا زا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا و چاہتا پاتا کھل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا و چاہتا پاتا کھل جوانی دا و چاہتا پاتا کھل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا و چاہتا پاتا کھل جوانی دا چاہتا پاتا کھلے جوانی دا
تال او ٹال
دا نوی تفریحی خپرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شئ د خپل خوښي سندرې وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړی.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ.
00420212 240